درنو افریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې د مارس پخین دوی بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام تکرارو، خو لومړی به رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ لوی لار نن سهار یک شنبه بیرته پرانستل شوه. د دغه وزارت ویندوی محمد اشرف حق شناس پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د توپان له درېدو سره د لوی لار پرانستل شوې. د سپرلویو موټر پرې تګ را تګ کولی شي، خو باري موټر یوازې له شمال څخه جنوب ته پرې تللی شي. دا لار د درنې واورې له ورېدو وروسته تیر ماښام بنده شوې وه. د طالبانو حکومت د صرافیانو او د پیسو د تبادله کوونکو د کار په اړه یو نوی فرمان صادر کړ. له دې حکم سره سم چې پرون صادر شو، باید ټولې صرافۍ جواز ترلاسه کړي او هغه کسان چې په لارو کې پیسې تبادله کوي د کار د اجازې لپاره باید کارت ولري. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد ویلي چې د دې پریکړې هدف دا دی چې په هیواد کې د صرافۍ او د پیسو د تبادلې د برخې په کار کې شوالی راشي. د دا هم ویلي چې د دې فرمان تطبیق دوی د دې جوګه کړی چې په هیواد کې پر صرافیو ش کنټرول ولري او د هغو اقداماتو مخه ونیسي چې له کبله د هیواد اقتصاد ته تاوان اوړي. د آزادو سیالیو افغان لوبغاړی باز محمد مبارز نن له خپل فرانسوي سیال سره سیالي کوي. دا سیالي چې په تایلند کې کیږي د کابل په وخت مازیګر 4:30 بجې په تایلند کې پیلېږي. باز محمد مبارز له درې کلن ځنډ وروسته له جوهان وان دی هل سره لوبه کوي. دغه فرانسوي لوبغاړی په 2021 کال کې د آزادو مبارزو سیالي پیل کړي چې په شپږو کې 4 ګټلې دي. د هند غوره لیګ یا آی پی ایل په سیالیو کې نن یکشنبه د ګجرات ټایټانز او د حیدرآباد سن رایزر لوبډلې مخامخي شي. په دواړو لوبډلو کې افغان لوبغاړي لوبي شي. په ګجرات کې راشد خان او عظمت الله عمرزی لوبي شي او د حیدرآباد په سن رایزر کې بیا فضل حق فاروقی شته. که څه هم فاروقی د سن رایزر په تیرو دوو مسابقو کې نه دی لوبول شوی، خو راشد خان او عمرزی د ټایټانز په دواړو سیالیو کې برخه لرلې ده. دواړو ټیمونو یوه یوه اول لوبه بایللې او یوه یوه ګټلې او د دواړو امتیازونه دوه دي. پرون د لکنهو سوپر جاینټس لوبډلې چې نوین الحق په کې لوبي شي، پنجاب کینګز ته په یوش منډو ماته ورکړه. په سوریه کې د بشري حقوقو څارونکو ډلوي د دغه هیواد د شمال په اعزاز ښار کې نن یک شنبه د 14 لکبله لشت لږه اته تنه وژل شوی او 22 نور ټپیان شوی دي. د ډلې چې په بریتانیا کې میشته ده ویلي چې دا موټر بم چاودنه د حلب ولایت په مشهور بازار کې شوې ده. د فرانسې خبری آژانس ته راپور لمخې دا شار د ترکیې د پلوی ځواکونو په لاس کې دی. د ترکیې په یو اتیا ولایتونو کې نن سهار یک شنبه د ښاروالۍ انتخابات پیل شول. د رای ورکولو مرکزونه به د مازیګر تر 4 یا 5 بجو پرانستې وي. تمه کیږي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې نن شپې تر 10 بجو اعلان شي. د ترکیې د انتخاباتو د عالي شورا په وینا په دې انتخاباتو کې د رای ورکولو په شرایطو کابو 1.5 میلیونه برابر دي. تکل شوی دی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند په تړاو خبرې نن یکشنبه بیا د مصر په پلازمینه قاهره کې پیل شي. فرانس پرس خبری آژانس د مصری رسنیو پر اساس دا خبر خپور کړی او ویلي دی چې خبري وروسته له هغه بیا پیلېږي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو 4 ورځې مخکې خبرو ته شنه اشاره ورکړې وه. او په مسکو کې د تیرې اونۍ له خونړۍ حملې وروسته روسیې د سلګونه بهرنیو اتباعو د اخراج لړۍ پیل کړې ده. روسي چارواکو دغه بهرنیان د کډوالۍ د قوانینو په سرغړونه تورنوي. یوازې د سن پیټرسبورګ محکمو همدا اونۍ د 438 بهرنیانو د استلو پریکړه وکړه.
ترشنه آسمان لاندی
سلامونه. ترشنه آسمان لاندی خبرونه تموزه احمد تکل هرکلی کوم. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د مرسیال خورم آغا په مشرۍ پلاوی تیرونی د 2 ورځو لپاره په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د ترانزیت او سوداګرۍ په برخو کې د دواړو هیوادونو پر ستونزو خبرې وکړې. دواړو هیوادونو د دې پلاوی له سفر وروسته وویل چې په دې خبرو کې د ستونزو د حل په برخه کې ښه پرمختګ وشو. دواړو لورو په مطبوعاتي بیانونو کې د یو کال په مخه په آزمایشي ډول دواړو هیوادونو ته د لاریو پر آزادانه تګ راتګ موافقه وکړه چې در رواني می میاشتې لومړی نیټه دا پروسه پیلېږي. د هوایی دهلیز لاره د سوداګریزو توکو خبره هم دواړو خواوو ومنله. همدارس پاکستانی لوري موافقه وکړه چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به په کراچۍ بندر کې له نړیوالو کانتینرونو څخه سیمه ایزو کانتینرونو ته د افغان سوداګرو د مالونو لیک ته امکان برابر کړي، او د افغان سوداګرو له لسګونه قلمه توکو څخه چې پاکستان بندیز پرې لګولی لس قلمه کرنیز او صنعتي توکي هم معاف کیږي. پاکستانی او افغان چارواکو د همو منله چې سوداګري او سیاست به سره بیلوي، او ټینګار یې وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز او ترانزیتي اړیکې به له خنډونو پرته دوام کوي. ځینې نورې موافقې هم وشوې، خو آیا کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر پر مهال هغه موافقې چې شوي د افغانستان یوازنۍ ستونزې دي؟ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر خانجان الکوزی د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو 2-300 کانتینرونه لا هم ایسار پاتې دي. د ښاغلي الکوزی په وینا په دې برخه کې کومه موافقه ونه شوه، خو پاکستانی پلاوی ژمنه وکړه چې د مسؤولو ادارو له چارواکو سره به په دې اړه خبرې وکړي. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر پر مهال په خبرو کې کومې ستونزې حل شوې او کومې نه شوې. د خبرونه میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونو مرستیال محمد یونس مومند، د اقتصادي چارو شنونکي، د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د پوهنتون استاد عالم خان احمدزی، او د افغانستان د متحرک اقتصاد د کلتوري اتحاد مشر صدیق منصور انصاری. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. بس له ښاغلي مومن سره پیلو. مومن صاحب، د پاکستانی پلاوی د سفر له جزئیاتو تاسو زیات خبر یاست، آیا تاسو او همکارانو مو له پاکستانی پلاوی نه هغه څه واورېدل چې غوښتل مو وایورئ؟ حال مومن صاحب سره زمونږ اړیکه قطع شوې ده. د خبرونې نور میلمانه لهم را سره دي. استاد علم خان احمدزی، د پلاوی څو ورځې وروسته له هغه افغانستان ته سفر وکړ چې د پاکستان الوتکو په خوست او پکتیکا ولایتونو کې پر ځینو اهدافو بمباري وکړه، فکر کوي چې دا حمله او د پاکستانی پلاوی راتک کابل ته دا ارتباط سره لري؟
رحیم، مننه تاسو څخه او تاسو تخنیکی همکارانو څخه، خپل سلامونه او احترام تاسو محترم مولیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې پاکستان کې همیشه دا مشکل وي چې یو هغه ملکی اداره وي او یو نظامی وي. نظامیان چې خو تاسو معلوم یې هغه همیشه نظامی فکر کوي، تجارتي فکر ډیر کم کوي، او ملکی اداره چې هغه بیا تجارتي فکر کوي. نو کله چې حمله وشو چې موږ غندو په افغانستان باندې، هغه نو وروسته بیا جواب ورکړی شو، بیا دوی پوه شو چې د خشونت او د تاوتریخوالي لارې دا مسایل نشي حل کېدی. نو ځکه خپل یو لړ پوړی استازی راولېږ او په دې مسالو باندې سره کېناستل. په دوه ورځو کې په پنځه مواردو باندې د دوی موافقه راغله چې یو ډېر ښه پیشرفت او ډېر ښه پرمختګ ګڼم.
بله، خو ما لکه څنګه چې په خپل سریزه کې هم یادونه وکړه، احمدزی صاحب، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر خانجان الکوزی مونږ ته وویل چې په ځینو برخو کې لږې ډلې د افغان سوداګرو د کانتینرونو چې تقریبا شمیر 2-300 ته رسیږي د هغو د انتقال په برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی. همداراز ښاغلي الکوزی دا هم وویل چې په نه خبره پاکستانی چارواکي دروازې بندوي، یعنی هغه دروازې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له هغو لارو ترانزیت کېږي دا بندوي. په دې برخه کې دوی غوښتنه کړې وه له پاکستانی پلاوی نه چې یو ځل بیا د پاکستان پر پالیسیو باندې بیا کتنه وکړي. په دې برخه کې هیڅ موافقه ونه شوه، دا تاسو څنګه ارزوئ؟
زه فکر کوم هغه مشکل ده چې د ملکی او نظامی، د پاکستان ملکی او نظامی ادارو ترمنځ تفاهم او هماهنګي نشته، او همدې وجه نه دوی نش کولای چې په خپل سر باندې د دې تعهدات افغانستان ته وسپاري. نو دوی به بیرته ځي او هلته به خپل حکومت سره مشورې کوي چې بیا خصوصا فوجیانو سره چې څنګه د مشکل حل پیدا شي. خو دا ضروری ده چې پاکستان حکومت باید نړیوال قوانینو ته احترام وکړي او خاص کر تجارتي او ترانزیت کوم قوانین چې دي هغه ډېر مهم دي چې هغو لپاره باید احترام وکړي او هغه عملي کړي او پلی کړي. که چیرې دوی دا پلی نه کړي نو بیا خو افغانستان هم کولی شي هغو ته هغه لاره شته چې بیا د ترانزیت لاره بندولی شي. سمیانته د پاکستان ډېر توکي د افغانستان له لارې ځي. نو دغه مهمه خبره ده چې د دوی استازي به بیرته ځي او هلته به پاکستاني حکومت سره همداراز د فوج سره به غږېږي په دې خبرو چې د افغانستان تجارت او د افغانستان لارې ترانزیت د دواړو په ګټه ده. او خامخا ځکه چې انسانان دي او ټول انسانان اړتیاوې یو شی دي، نو دې نه علاوه چې دا اقتصاد سیاسي پالیسي چې وایي یا بل خبره نظامی تک ستراتیژي چې ده، خو انسانان دي، خام انسانان دي، غرونه خوندي ټول سره بل ته ضرورت لري او په تجارت کې ضرورت لري. او دا یو ښه اقدام ده چې وشو، ترسره شو، او هیله ده چې پاکستان چارواکي هم دا واوري او مشران یې فوجي مشران هم دا واوري چې تجارت د دواړو ملکونو او د خلکو په ګټه ده. او بیا خصوصا منځنۍ اسیا ته د دوی لاسرسی د افغانستان لري، دوی لپاره د سرو زرو حیثیت لري، نو دوی په دې شیانو باید صحیح غور وکړي.
مننه. زمونږ اړیکه له مومن صاحب سره وصل شوې ده، خو زه غواړم چې له احمدي صاحب نه په دې برخه کې یو پوښتنه وکړم، بیا به وروسته له مومن صاحب ته ورشو. احمدزی صاحب، پاکستان له اقتصادي پلوه څومره افغانستان ته اردای، یعنی دا تاسو د منځنۍ آسیا د لارو یادونه وکړه، دغه اندازه یا دا کچه دومره ده لکه افغانستان چې پاکستان ته اردای؟
او دا کچه زیاته ده، ځکه چې منځنۍ آسیا ته د تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان او تر قزاقستان پورې د پاکستان صادرات سي، نو دوی ورته زیات اړتیا او ډېر ضرورت لري. او پاکستان په دې مکلف ده چې په داسې مسایلو کې د افغانستان خبره واوري، افغانستان سره تفاهم له لارې دا مشکلات خپل حل کړي، او بیا هماغه اصول دي چې هماغه بینالمللي اصول دي چې هغه ته دوی باید صحیح غاړه کېږدي، او دا دوی په ګټه ده. بل دا ده چې پاکستان توکي داسې نه دي چې هغه مسله اروپا یا د امریکا مارکیټو ته لاړ شي. د هغو لپاره بهترینه منډۍ هم د افغانستان او منځنۍ آسیا ده چې هلته د دوی زیات توکي تلی شي. بلې خوا ته د دوی توکي نه شي تلی ځکه چې هلته دوی سخت رقیبان لري لکه هندوستان، لکه چین، نو دوی هلته رقابت نه شي کولی. نو دا منځنۍ آسیا او افغانستان دوی لپاره ټول نه مهم منډۍ او مارکیټونه دي چې دوی باید او دوی په دې باندې پوهېږي او دې باندې درک کوي چې دوی نه بغیر دوی د توکو اخیستونکي څوک نشته، نو ځکه کېدای شي انعطاف وښیي په آینده کې.
ډېره زیاته مننه ښاغلی مومن، تاسو ته ښه راغلاست وایم. مخکې زموږ اړیکه له تاسو سره ونه شوه، پرې احمدزی صاحب خبرې تاسو مخکې واورېدل. تاسو نه ما مخکې یو پوښتنه کړې وه، اول به هغه مخکینۍ پوښتنه راواخلم، بیا به د دې خبرو ته هم ورشو. تاسو له پاکستاني پلاوي سره د افغان سوداګرو او د طالبانو د حکومت د چارواکو د خبرو اترو له جریان نه ډېر ښه خبر یاست. تاسو په نظر، یعنی تاسو هغه څه چې غوښتل مو، یعنی افغان سوداګرو د طالبانو حکومت هغه څه چې غوښتل مو د پاکستاني پلاوي د غړو له خولې واوري هغه مو واوریدل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او جناب محترم همدرد صاحب ته او ټولو تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته او تاسو کارکونکو ته خصوصا سلامونه وړاندې کوم چې همیشه د افغانستان د اقتصادي سکتور باندې مهمې برنامې جوړوي. د زړه له کومې مننه کوم تاسو ټولو څخه. دیک شک نسته چې افغانستان تقریبا 23 کال جنگ تیر کړی دی، او د 23 کال په اوږدو کې تقریبا موږ د هغه در مخه یو ډیر ښه ترانزیتي تړون درلودی چې د پټا په نامه افغانستان یو ښه تړون درلودی چې هغه تړون کې ټول شان ذکر شوی و. دغه بل تړون د پټا تړون چې امضا شو تقریبا په 2008 کال کې، دی په دې تړون کې ډیر ستونزې وې چې د هغو ستونزو نور ستونزې وزېږولې. لہذا په دغه مجلس کې چې موږ دغه مجلسونه تقریبا ډیر کړی دي هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې خو بعض وخت تقریبا یو په یو څه پیسدی په مجلس باندې د مجلس پر موارد باندې عمل وشي د دې پلس ارزو لرم چې پر دې مجلس باندې چنده د پاکستان د نوي حکومت اولین استاذ یو شل درالي دې کچیر پر دې باندې دی ونه ریږي دا به د افغانستان حکومت هم ډیر په جدیت سره کار وکړي او دا به د دوی د دغه اقتصادي سکتور ته پر یو بې اعتمادي رامنځته کړي په دې خاطر هغه موارد چې دوی ټول ذکر کړي دي په بیانیه چې د مشرتابه محترم د ویاند د دفتر د خوا څخه نشر شوې ده دا ډېر ښه شان دي ولې ارزوم دغه ده چې تقریبا د یو د بلبلی کنټینر څخه انتقال و محلي کنټینر ته چې تقریبا دوه کاله د مخ هم یا یو کال د مخ هم په دې کې زموږ سره فیصله شوی او دوی دا اعلان وکړي چې دا به موږ کولې در دا اوسه پورې دا نه ده شوی تقریبا د ګرنټي موضوع ده د بیمې موضوع ده او نور د صادراتو د زغال سنگ موضوع ده زغال سنگ هم ان شاء الله زموږ صادرات همیشه هر ورځ پاکستان ته روان دي په هغه کې کوم مشکل نشته ولې زه فکر کوم چې د کچيري هغه اول موافقه چې دا زه چې موږ څنګه کولای شو چې زموږ سیاست او تجارت سره جلا کو که هر وخت لکه جناب الکوزي سب تاسو ته ذکر کړی دی چې باید هر وخت چې یو یو ټک وسو یا د چا پر سر د څو په سرحد کې بیا سرحد تړلی وي او مشکلات پیښیږي بل ماهده چې وشه تقریبا زموږ د اتو کلمو جنس مجمع چې د ترجیحات تر پیور کې دا هم تقریبا د یو نیم کال یا د دوه کال را پدې خو څه جریان لري چې دا اوس پرې د پایټه کې نه دی ورسېږي سوري ارزو می دغه چې پاکستان حکومت لکه د مخه چې تقریبا په خوا د دې تقریبا دوه کال در مخه د دې ترانزیت چې افغانستان د لارې څخه تقریبا در اتو سو نو سو موټر پر رسیدي اوس تقریبا دا در څوار لزر پر تقریبا رسیدلې دي چې دا تقریبا ډېر دي ولې موږ غواړو یو خبر چې موږ همیشه خپل حکومت ته پیشنهاد کړی دی امارات اسلامي افغانستان ته موږ پیشنهاد کړی دی موږ نه غواړو چې د منطقې نور سوداګری ته باید خنډ کې شو موږ باید محمد وکیل سو د منطقې ټول سوداګری ته افغانستان تقریبا اوس هم د ټول دنیا سره ډیر شي اړیکې لري دي شک نشته چې کراچي بندر د افغانستان د پاره نزدېترین بندر ارزان ترین بندر دی ولې اوس ګران ترین بندر دی او لري ترین بندر دی هغه په دې خاطر چې تاسو ګوري په خوا د کراچي د لار څخه د کرم پلاس پرځ کې مال ورسېدی د دې پر تقریبا په څلور میاشتې په تنظیم میاشتې کې نه راورسېدی ګران ترین هم په دې سو تقریبا چې دومره ډیمرچ او ډیټنشن باندې رالی چې د افغانستان سوداګر نور دې ته د دې د مشکل سره مخامخ کړل چې نور ډالر یوز نه کی او بخښه استعمال نه کی نو لهدازه زه فکر کوم چې دا بندر مشته د زموږ د همسایه محترم هیواد د پاکستان د محترم مشرانو له خوا هغه سیاست یا هغه اساروي چې دې کار کړی مشته په ګران ترين بندر او ډیر ترين بندر
مومن صاحب مخکې احمدی صاحب یادونه وکړه وی ویل چې په پاکستان کې اصلي پالیسي کې اقتصادي پالیسي د سیاسي پالیسي دی هغه د پاکستان پاوز جوړوي او تطبیقوي او دوی ویل چې کله چې پاکستاني پلاوي حل تلل شي او دغه غوښتنې دغه خندونه چې تاسو یې د اوس یادونه وکړه ل خپل چارواکو سره مطرح کی نو کېدای شي چې هغه یو حل لار ورته پیدا کی ستاسو په نظر د دې موضوع اهمیت ته په پام سره او د دوړو هیوادونو ګټو ته په پام سره څومره امکان لري چې پاوز به د دغه غوښتنې چې د پلاوی د افغانستان لزان سره وړي دي دا به ومني
پیکر کوم اوس خو موږ په دې ماهیدیه دغه تو ګورو بعض شان دی په یو هفته کې یا په لاس ورځ کې په دغه اعلامیه کې چې وی دی وعده کړی د پاکستان لوري چې موږ به دا کوو دا به موږ ته وخت را معلومه سي تقریبا چې یا په یو میاشت کې یا په لاس ورځ کې به موږ ته را معلومه سي ولې به زما اغلب ګمان پر دې باندې دی چې کچيري مثلا د کرسټافینګ موضوع ده یا نور موضوع ده کارچې په بندر کې کچيري دا اوسې دا شمه موضوعات دي ولې زه نه وایم چې هغه د سیاست موضوع تر داخل سم چې پچاړه لري پچاړه نه لري زموږ موضوع ده هغه وې زما سید مقصد دی کې د ټول سره کې کې د بیت سره کې کې د سیب سوغړی زموږ دا مقصد دی چې لار باید لاسي منطقوي تجارت منطقوي اتصال باید رامنځته شي په منطقوي اتصال کې افغانستان پاکستان مهم رول لري چې موږ کولای شو چې جنوبي اسیا او مرکزی اسیا سره ومشلیږ یا کنیکټینګ پیدا کړو نو په دې لحاظ زما ارزو دغه ده چې د دوه منطقو د دوه هیوادو په مابینځ کې بهترین تجارت پر بینالمللي اصول ولاړ تجارت پر خپلمنځي معاهدات باندې ولار تجارت رامنځته سیدا بشوي ګوري دغه وسیلار باندې سپتلور میشي د مخه چې په کراچي کې زموږ مالونه ودرېدل د هم د بیلملي اصول خلاف او هم زموږ د داخلي قرارداد مده خلاف هغه یو استمه د کدو استمه د افشا د قانون د څو وخت تلار باندې ته به څو میشي د مخه افغانستان ته خبر ورکړي چې زلار باندې هم زموږ مالونه په لار کې په بل ځای کې یعنی په ملینیو ډالر افغان سوداګر ته تاوان ورسېدي یو کانټینر غوړي تقریبا چې په 15000 یا په 6000 قیمت پر هغه باندې $6,000 ډیمرچ رالی او جرینشن باندې رالی چې دا د دې کانټینر د مالیزیا څخه بیا د افغانستان پورې چې تر اوړي د کندهار په مابین کې ده د پېښور د جلال آباد په مارکیټ کې چې تر رسید د $300 یا $350 په یو کانټینر کې پیدا ده نو لهذا خلګې د توانیان کله او خلګې یو رقم پر باندې به اعتماد سوي دي ارزو مې دغه چې بیرته باید اعتماد فضا رامنځته سي څو وکولی سو دغه بندر چې موږ ته نږدې بندر دی او د ټولو بینالمللي اصولو مطابق موږ دا بندر استعمالو ولې دې کې شک نشته چې اوس ټول بندرونه زموږ پر مخ خلاص دي که هغه د حیرتانو بندر دی که د شیرخان بندر دی که د اقینې بندر دی تورغونډۍ بندر د اسلام کلا دی نیمروز دی ټول بنادر د افغانستان پر مخ باندې
ډېره زیاته مننه په بحث کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه ښاغلی انصاری هم راسره دی انصاری صاحب ما مخکې له احمدي صاحب نه د پاکستان د هوایي حملو او د هغه ارتباط د پاکستاني پلاوي د سفر په دې اړه مې پوښتنه ترې وکړه ستاسو په نظر آیا دا سفر کابل ته د پاکستاني پلاوي د سفر هدف دا و چې بیرته د کابل سره د اړیکو د عادي کولو یو هڅه وکړه که څه هم البته د پلاوی د طالبانو د حکومت په بلنه افغانستان ته راغلی و مګر دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د عادي کولو لپاره یو هڅه تاسو ګڼئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
تاسو
ته ترانو میلمنو همکارانو او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. بله مګر تاسو په دې ورسېو کې شاهد وو چې د پاکستان د پوز او استخباراتو لخوا په افغانستان مستقیم بریدونه وشو د غي موضوع ستونزې راولاړې کړې د غسی د ټي ټي پی او نور مسایل چې په سیمه کې یادېږي د داعش مسایل او نور امنیتي او سیاسي موضوعات د دې سبب شوي وو چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ ناندری راولاړې کړې او زړه بداوی رامنځته شي چې دغې مسلې نه یوازې په سیاستونو او امنیتي استخباراتي مسایلو ژور تاثیرات درلودل بلکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ او د خلکو پر اسادر شه یې هم پراخ تاثیرات درلودل. موږ ولیدل چې په دې جریان کې څو وار هغه لارې چې په هغې سوداګرۍ کې ده د خلکو تګ راتګ کې هغه بندې شوې او تر څنګ یې په چمن کې چې د هغوی خپلې ستونزې وې د ویزې او پاسپورټ مسله باندې ناندرې راولاړې شوې وې د میاشتو راهیسې هغه لاره بنده وه. موږ فکر کوو چې دغه پلاوی به په همدې فکر راغلی وي تر څو هم هغه امنیتی او سیاسي ستونزې چې موجود دي یا کوم شکونه او ناندرې پرې موجود دي په هغې بحثونه وکړي او تر څنګ یې په نورو اقتصادي او ټولنیزو مسایلو هم تمرکز وکړی شي چې دا به د دواړو هیوادونو د ملتونو ترمنځ ښه راسدر شه د سوداګرۍ او اقتصادي ودې او پرمختیا په برخه کې کارند او رغنده رول ولوبولی شي.
نو دا ستاسو تمه وه مګر فکر کوي چې هغه څه وشول چې تاسو غوښتل او ستاسو تمه وه؟
سیاستونه فرق کوي. موږ او تاسو وینو چې د پاکستان سیاست همیش په نوسانی حالت کې وي. د پاکستان ملکی حکومتونه هیڅ کله هم خود مختار نه وي بلکې د استابلیشمنت یا د پاوز او استخباراتو تر زور و اغیز و لندوی مگر تاسی ولی دل چه تیر معاقت حکومت خاغلی کاکر پا مصرهی د پاوس په اشارو او د استخبارات په اشارو د افغانانو په وړاندې ډیر ناروا عمل تر سره کړ. اوسنۍ حکومت هم چې راغله د دوی د اتاک سره سم پر افغانستان هوایی بریدونه وشوه چې دا یو ستر جنایت و. دوی باید له ننواتو سره افغانستان ته راغلي وای او د پاوز او استخباراتو نه د ځان د خلاصون په لار کې باید پاکستانی سیاسي مقامات او اداري هڅې وکړي او هغه څه چې د افغانستان د حکومت سره پرې خبرې کوي دوی باید قوي موقف وغږیږي. نو موږ نه پوهیږو چې د پردې تر شا به په کومو مسایلو بحثونه شوي وي، خو دا ویلی شو چې د پاکستان اوسنی حکومت هم چې د انتخاباتي درغلیو او پراخو فسادونو په اساس ویل کېږي چې راغلی او د پاوز په مرسته راغلی، دا به هم د تیرو حکومتونو په څیر ونه کړی شي چې په خودمختار ډول د افغانستان او سیمې سره تعاملات ولري. موږ فکر نه کوو چې دغه ستونزې به دوی حل کړی شي. که بیا هم کوم مسله پیښیږي او پاوز به د هغې په لړ کې تصمیمونه نیسي، د دوی ټولې هغه هوکړې او قراردادونه لکه د اپتا او نور تړونونه چې دوی د پښو لاندې کړي، د بشر حقوق کنوانسیونونه، نړیوال کنوانسیونونه او تل یې د افغانستان د خلکو په وړاندې له مختلفو جنایاتو کار اخیسته، که هغه استخباراتي مسایل وو، که هغه جنګي دي د تپل شوو جګړو او نورو پردیو ځواکونو ته د افغانستان پر لور د لارې ورکولو او ترانزیت په برخه کې دوی څومره مرستې کړي او د افغانستان په وړاندې ګامونه پورته کړي، موږ فکر نه کوو چې د پاکستان پاوز او استابلیشمنت به د هغو کارونو نه لاس واخلي. خو هیله مو ده چې نور باید د پاکستان خلک او سیاسیون په دې پوه شي، خپل پاوز هم په دې پوه کې چې د افغانستان سره سوله ایزې کلتوري، علمي، فرهنګي او اقتصادي اړیکې، سوداګریزې اړیکې تر هغې ډېرې ګټورې دي ورته چې دوی په نظامي او استخباراتي لوبو کې په خپله ګټه ویني.
ډېره زیاته مننه. فکر کوئ چې له افغانستان سره لږ تر لږه په د وروستیو یو دو کلونو کې زیات ستونزې د پاکستان موقت حکومت جوړې کړې وي، او فکر کوي چې اوس چې په پاکستان کې منتخب حکومت راغلی وضعیت به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې تر دې ښه شي؟
بله، موقت حکومت لنډې مودې لپاره د تیرو درې میاشتو په لړ کې هغوی دومره ستونزې راولارې کړې، مګر پخوانیو حکومتونو یې هم چې اکثر به د پاوز او استخباراتو لاسپوڅي وه، د هغوی په مرسته به راغلي وه، پراخې ستونزې له افغانستان سره درلودې. او اوسنی حکومت چې لا ډېر مجبور دی، لا ډېرې ستونزې لري، چارواکي او مشران یې د فسادونو پراخې دوسیې لري، لا ډېرې پخوانۍ هم د پاکستان په محاکمو کې، هم د پاکستان له ولس سره او ممکن په د پراخو معاملو په نتیجه کې راغلي وي. نو دوی به ډېر مجبور وي چې د پاوز او استخباراتو فرمایشاتو ته او د هغوی خواهشاتو ته بلې بلې ووایي، هر هغه څه چې هغوی پرې تحمیلوي هغه وکړي. خو موږ هیله من یو چې د افغانستان د شته حکومت چارواکي به ټولو مسایلو ته جدي متوجه وي، دوی به د افغانستان د خلکو او د دې هیواد ملي ګټې او ښه راتلونکی په نظر کې ونیسي، تر څو د دغې سوړې نه چې افغانستان او د افغانستان خلک بار بار چیچل شوي بیا ترې ماران، لړمان او خاماران را نشي او د افغانستان خلک لا نور ونداري او نه هم زموږ مشروع ګټې د ستونزو سره مخ کړي. موږ هیله من یو چې داسې توافقاتو ته به دواړه اړخه ورسي چې هغه د نظامي او استخباراتي لوبو نه مبرا وي او د دواړو ورونو او دوست ملتونو ترمنځ د ښه راسه درشه، پرمختګ، ترقي او پایدار امن سبب شي.
مننه انصاري صاحب. عموما صاحب، بیا تاسو ته راځم. د راتلونکو لپاره د دوړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ پر تیر د امدی ترانزیت او سوداګری د سونزو په اړه د نورو غونډو او لیدنو کتنو پلان شته د نورو سفرونو
ډیر مننه تاسو ته بهتر معلومه ده چې دا پلانونه اوس د جناب محترم یا مقام محترم وزارت تجارت دا پلانونه جوړي مشته ته اوس پرې کم داسې دغه نسته مش خپل په مابین کې هغه اگزیبیشنونه چې سره لرو یا کم شي چې لرو زموږ او د پاکستان تجارانو درمنځ ډیر یو ښه فرندشپ وجود لري او همیشه په پاک افغان او پاک تجارت چې دی چې پاره کې ټول د افغانستان د کندهار سمت د جنوبي سمت د خوا تجاران یعنی پکتیا په ننګرهار خوست پکتیکا او کندهار سپین بولدک د دې ټوله موږ د دې غړیتوب لرو او هغه او تاسو سره هم شپه پر مخ روان دي او خپل کارونه پر مخ سي یلته یو ځوان سي یو موږ لرو صافي سي ټول شان د شپه پر مخ روان دي بعضی وخت دغه د حکومتونو چې دی ولیز موږ دلته چې خپل د حکومت د لوري سموږ اطمینان ورکو چې د پاکستان اسلامي امارات لکه څنګه چې د افغانستان د اسلامي امارات مشر او زعیم جناب محترم مشر شیخ صاحب دا په وینا کې ویلي چې موږ د ټولو همسایګانو سره یو ډیر ښه اړیکې غواړو د افغانستان د سوداګرۍ خونه هم دا غواړي چې د ټولو په منطقه کې او د ټولې دنیا سره پر د افغانستان پر اقتصادي منافع ولاړ یو اقتصادي اړیکې ولري او دا غواړو ولې دغه په خپل دغه مشکلات چې اوس پیښ شوی دي یا تذکره راوړي یا پاسپورت یا د پاسپورت مسله چې د ډرایورانو سره په ټوله دنیا کې زموږ تذکری چې دي د زموږ تذکری ټوله ډیجیټلایز تذکری دي یعنی عین د پاسپورت حیثیت تقریبا لري په دې خاطر چې هر ځای ته ورکه یعنی د نفر د ورکیدو امکان هیڅ نه لري ټول یو شی چې دغه په افغانستان کې د اوس راوړي د تذکری په باره کې دومره جدي برخورد کیږي د تذکری پور کول سره ټول معلومات کیږي زه په خپل د یو افغان په صفت د افغانستان سوداګری د خونی د پیری مسول په صفت موږ د دې څخه ډیر راضي یم د تذکری په باره کې ډیر یو پر ریسرچ کیږي که څوک نوې تذکره اخی کړي ورکه سوي در کې د دې په باره کې دغه مشکلات چې موږ لرو چې باید موږ د ډریورانو د اسانتیا لپاره که څه د دې ډریورانو راځي که زموږ ډریورانو راځي چې دا پر تذکره سګوره دا اوس هیڅ دومره مسله دوه مملکتو په مابین کې چې 2200 کیلومتره تقریبا سرحد سره ولري ګډې اسانتیاوې سره لري دومره زموږ د مملکت ټول صادرات چې تقریبا په سلو کې 15% پاکستان ته ځي او د پاکستان هم په سلو کې تقریبا 15% پورې صادرات یې افغانستان ته راځي د افغانستان په دغه ملکو د پاره خو لازمه ده چې نورې اسانتیاوې موږ منځته راوړو نه باید حکومتونه خلکو ته نور مشکلات پیښ کړي چې نن تذکره درسره غواړي بشري زه فکر کوم هغه مشکلات چې دی په دغه د تجارت پر سکتور باندې چې دا یو سیاسي بهر دی چې د افغانستان پر خلکو چې زه فکر کوم دغه اوس تاسو د کراچي بندر څخه تاسو په خپل پښتنه کولی سي ریسرچ کولی سي چې کار هلته دومره کم سوی دی د افغانستان د ترانزیت سره چې دلته راتی یعنی په سولو کې د افغانستان سره سیده چا په ساده ترانزیت سره کم سوی دی دلته موږ همیشه د پاکستان د سفارت سره په بعض مجلسو کې جناب په وزارت محترم تجارت کې موږ دا ورته وایو هغه هم په دې باندې زموږ سره کانې دي چې دا سه مشکلات سته ولې زه دغه مشکلات چې اوس سته یا راتلونکي غونډې به څه مهال وسي دا به نو په راتلونکي مهال ویش پري او د خبر پرې لري خدای دې وکړي چې دغه مشکل چې دا اوس پریکړه شوی ده چې پر دې پریکړه باندې عمل وسي کچېره پر دې پریکړه باندې عمل وسي د افغانستان ترانزیت او د پاکستان ترانزیت ته به ډیره اسانتیا راوستي
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو تر شنه اسمان لاندې پروګرام اوري او موږ د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر ستونزو خبرې کوو ل میلمنو سره وړاندې نور خبرې هم لرو خدا شپه اوریدونکو په لاین کې دي لمړی اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی لمړی ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه وکړئ
سلامونه تکال سه مسار مانیم لفرانه
مهرباني ارمان صاحب خپل سوال میلمنو نه په مشخص ډول لچانه پوښتنه لري
مومن صاحب نه پوښتنه وکړه مومن صاحب نم دا پوښتنه ده چې کله چې د ازمور شانه ورسې کده میوي کدار سی بس دی ال دروازې په بند کې او بل دغه چې د کډوالې ور بیا یو ورې دغه رابو باسي اوس بیا کډوال ورون بیا څه قراري بیا چې د خوروان څه بیا وې رابا باید د پاکستان تکا بل خواته واړي د پاکستان به تجارت کم کې باید نه چې برسن سر مرمه یو په هغه تجارت شان بند کې دلته هم شان ګران ټول خلک د ستونزو سره مخ دي.
ډیره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی هم په لاین کې دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. تر شنا اسمان لاندې پروګرام دی، بیا مو خپل پوښتنه ووایست.
اجي صاحب توخی هم د زابل ولایت شاجوی له ولسوالۍ.
توخی صاحب هر کله راشي پروګرام ته، مهرباني وکړئ سوال مو لچا دی.
سوال مې له نن صاحب څخه د پاکستان څخه مشت واردات کوم توکي ډیر راځي، او له دې خوا خو زموږ صادرات ښایي چې ډېرې میوې وي، او کله چې دوی پر موږ باندې د هند لار بنده کړي کېدای شي چې موږ پر دوی باندې د منځنۍ اسیا لار بنده کړو، آیا دا یو قانوني حیثیت لري او که نه لري؟ دغه دوې پوښتنې دي.
بله، ډیره زیاته مننه له تاسو نه. هم یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه.
مبارک جانان له فرانا ټیکټ پټشت او میلونو ته سلامونه وایي.
وعلیکم سلام. او پوښتنه مو لچانه ده، او څه پوښتنه لري؟
سابي سره پوښتنه ده چې زمونږ ګډومه چې زمونږ تجارت یعنی زمونږ میوې ورسیږي، دی هغه دی ال تلار به میکایا په دې کې خزمو دې توان دی، نو دا به څنګه وي چې موږ د دوی سره تجارت وکړو او کې پرې ځدا نو په ګټه د کا توان دې چې موږ د دې یعنی دا مثلا د موږ تجارت خو دې ټول عمر چې موږ نیمه ورسې د دې ال تل خپل لارې به نه کې که موږ تجارت هم غره کړو موږ څومره توان دې پدې.
مننه اوریدونکو چې پښتنې درلودې دا اوریدونکو به د اوریدونکو پښتنې به خپل کارپوهانو سره شریک کوم. من صاحب لمړی تاسو ک د اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه لری، لاند لاند هر یو ته جلا جلا ځواب وایست.
زه خپل نیکل سلامونه تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم، خصوصا دغه دوستانو سره چې د پرا ولایت څخه خبرې کوي او نور د افغانستان د مختلفو ساحو څخه خبرې کوي. خپل نیکل سلامونه وړاندې کوم. د دې شک نسته تقریبا چې تیر کال هم زموږ د سابو وخت چې وو یا د میوو وخت چې وو پر دغه دوه موسمونه باندې لارې مشکل پیدا کړي، یو هلته په سرحد کې لږ ستونزه پیښه وه، دغه رئیس بیا کوم مشکل نه دی پیښ شوی. زموږ میوو ته چې افغانستان ته انتقال کړي ولې موږ ارزو لرو چې سږ کال انشاء الله د دې مشکل سره مخ نشو. بر علاوه افغانستان د ټولې دنیا سره تقریبا تاسو ګوري چې زموږ اگزیبیشنونه په ټوله دنیا کې جریان لري، او د دنیا خلک هم تقریبا سږ کال چې په افغانستان کې ډېر غټ اگزیبیشن تیر کال د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او ټوله خلک راغله، او قراردادونه په منظم ډول د ټوله دنیا سره سوي دي. موږ نه غواړو چې د دنیا هیڅ ملک خصوصا همسایګان چې هیڅ وخت لاس ورکړو، دغه سره زموږ اړیکې باید جاری پاتې وي. ولې خپل منافع ته په کتو سره دې شک نشته چې یو دوست دا وویل زه به د دروسرو جواب نه پریوځي. یو ورکمه هغه صادرات چې موږ تقریبا په اوسنی وخت کې تیر کال پاکستان ته کړی دي، موږ هیڅ ملک ته نه دي کړی، نو لهذا پاکستان زموږ لپاره یو ډیر مهم او اهم ملک دی. په دې لحاظ چې زموږ ټول صادرات ما درته چې په سلو کې تقریبا در اویا فیصد موږ ډیر صادرات ټول پاکستان ته لرو، نورې بیا ټولې دنیا ته لرو. خو کوشش پر دې روان دی چې اړیکې نورې هم در دغسې زمینه در دغه ډېره مسایده سي، او سږ کال موږ انشاءالله ارزو لرو چې لار بنده نه سي. په موسمي وخت کې بعض وخت مشکلات لکه ګران روډ چې ول پیښیږي، ولې تیر کال موږ دغه واقعه یوه پلا درلودله او بیا نه ده تکرار شوی، او انشاءالله کوشش کوو چې سږ کال دا واقعه هیڅ تکرار نسی. موږ مثلا که ایران ته وګورو، ایران زموږ پر ټولو صادرات باندې د ایران تعرفه دومره لوړه ده چې موږ نسو کولای چې ایران ته صادرات وکړو. یوه دونه لوی لوړ سرټیفیکټونه او شان راته ایږي چې نسو کولای چې هلته صادرات وکړو. نو لهذا موږ کوشش کوو چې د اسیا میانه څخه واخوا ته د روسیا چې یو ډیر غټ هیواد دی، چین چې یو ډیر غټ هیواد دی، زموږ صادرات دغه سږ کال هم چین ته ډیر وکړو. خو موږ د هوا د لارې کول اوس موږ د نکې د لارې هم د قزاقستان او ازبکستان د لارې څخه موږ چین ته صادرات لرو. انشاءالله په کال چې رانه وکیږي انشاءالله دا صادرات به هم شروع شي. د فراه ورور ته وایم چې ستاسو بادرنګ هلته یو کیلو په موسم کې تقریبا په نه افغانۍ وي. ما په خپله په مسکو کې چې دوستان سره ملګری و، یو کیلو بادرنګ هلته په $1000 و. یعنی موږ غواړو چې دغه بازارونه جوړ کړو. ولې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان لږ څه د نړۍ در تازیراتو لاندې غیر معجده جلو باندې د نړۍ در تازیراتو لاندې دي. نو په دې لحاظ موږ کوشش کوو چې د ټولې دنیا سره زموږ اړیکې ټینګ دغه اوس هم د ټولې دنیا سره صادرات او واردات دواله شروع دي او کوشش کو چې د نغوار چې موږ پر چا باندې لار باندې کو موږ غواړو چې داسې یو شرایط په جوړ شي د سکتور ته چې یو بل ته مؤمد واکې سو یو بل ته د لارې خان پېښ نو کو ځکه دواړو خواته بیکاری رامنځته کیږي دواړو خواته مشکلات رامنځته کیږي
تر زیاته مننه مومن صاحب احمد زای صاحب د افغانستان په شمال کې منځنۍ آسیا ته لارې لکه څنګه چې د افغانستان د جنوب لارې او د کراچۍ بندر لارې د پاکستان په ولکه کې دي او د فشار دی وی وسیلې په توګه ظاهرا د کارپوهانو په نظر د افغانستان په ضد باندې کاروي یا د افغانستان پر وړاندې کاروي که په ضد نه وي همدغه سره د افغانستان د شمال ترانزیتي لارې له منځنۍ آسیا سره د پاکستان لپاره د افغانستان په ولکه کې دي د طالبانو حکومت هغه لازم فشار لکه څنګه چې پاکستان د کراچۍ له بندر نه اخیستای دی او دا فرصت یې کارولی دی دغه فرصت د پاکستان پر وړاندې د فشار د یوې وسیلې په توګه کارولی
د حکومت پالیسي ډیره حده پورې عقلانه ده او هغه دوی دا نه غواړي چې د داسې فشارونو په واردولو سره د دواړو ملکونو په منځ کې نورې اړیکې خرابې شي او انسانانو ته د توکو رسولو هغه بهیر هغه مات شي خراب شي نو یو څوک به بد کوي نو هغه بد د دې لپاره کړته ورګرځي ځکه چې څوک څومره وخت پاکستان موږ سره بد کړی دي هغه بیرته دوی ته ګرځېدلې دي اقتصاد خراب شوی ده او تاسو ګوري چې د یو دې تاسو وی جی پی ای خپل هوایي کرخه هم خرڅ کی نو دې نه معلومه کې چې د اقتصاد دا پالیسیانه چې دوی همیشه درلودلې دا هي پالیسیانه نه دي د فائدہ نه کړې او وو کله کله اسلامي امارات هم دا کوشش کوي چې تر حد پورې دا مشکلات ته تفاهم لري حل شي خو بیا هم کله چې د فشار خبره شي نو اسلامي امارات دا اپشن پلاس کې لري چې او کولای شي د منځنۍ آسیا لارې بندې کړي او پاکستان هم داسې مشکلاتو سره ستونزو سره مخامخ کړي خو مخکې ما وویل چې اسلامي امارات احتیاط کوي او دا احتیاط یو ښه پالیسي ده خو بیا هم که آینده کې ډېر مشکلات ستونزې راولاړېږي د پاکستان حکومت لخوا نه پاکستان حکومت باید پوه شي چې دغه ستونزې د دوی په ګټه نه دي او نه د دوی خلکو په ګټه دي او نه د دوی اقتصاد په ګټه دي او پاکستان افغانستان هم کولای شي چې دوی باندې لارې بندې کړي خدا لاره دا خبرې چې دي د تاوتریخوالي د سبب کیږي نو موږ نن چې راغلي په مدینت باندې چې او کولای شو چې یی منځ کې تفاهم را پیدا شي او د مشکلاتو ستونزو د تفاهم لارې د حل لارې پیدا شي نو زه فکر کوم چې داس خبرو باندې خبرې کول به نه وي ځکه چې اوس یو خاصه خبر روانه ده او دا خبر مثبت اړخ هم وو تاسو باید خبرې وکړو چې دا خبر نور هم مثبت اړخ لاړ شي او دا مشکلاتو ستونزې حل او فصل شي
مننه مګر په مجموع کې که یو پرتلنه وکړی خغلی احمد زای چې د دوړو لارو اهمیت یو پرتل کړی چې یعنی د افغانستان لپاره د کراچۍ بندر زیات اهمیت لري او که د پاکستان لپاره د منځنۍ آسیا لاره
زه فکر کوم پاکستان لپاره د منځنۍ آسیا لاره ډیر اهمیت لري نسبتا کراچۍ بندر لکه اوس موږ تاسې الحمدلله نورو هیوادو سره
سوال دا یو بخښه احمد زای صاحب چې د افغانستان لپاره د کراچۍ بندر ډیر اهمیت لري او که د پاکستان لپاره د منځنۍ آسیا لاره
زه فکر کوم د پاکستان لپاره د منځنۍ آسیا لاره زیات اهمیت لري ځکه چې افغانستان نورې لارې هم متبادل لارې هم لري مثلا آسیا معنا سره د لارې سره ازبکستان سره تاجکستان سره قزاقستان سره ترکمنستان سره همدارز ایران سره همدارز چابهار بندر سره افغانستان تړلې ده افغانستان افغاني حالت کې نه ده چې ډېر به پاکستان باندې متکیو او اوس پاکستان ته د ضرورت ته چې دی هم نور په دنیا کې مارکیټ نشته لکه زلته امریکا کې ګورم د پاکستان یو یا دو توکي به با بازار کې پیدا کیږي، لکه هندستان دی خریر دي، نو دا سي اروپאי بازارو ته چلاړ شي، د پاکستان نو توکي ډېر کم لیدل کیږي، نو د دې لپاره خمنډي افغانستان او منځنۍ اسیا ده، او دا له هغه سره چې دوی د کراچي لار بندولو کومه ګټې لاسته راوړي، د غو څخه د غو په پرتله دا تاوان یې بیخي ډېر ده چې دوی د منځنۍ اسیا لارې لاسته ورکړي.
ډېره زیاته مننه د لنډ او مختصر ځواب نه. لدې شیبه نو وروسته د خبرونې تر پای پورې وخت یوازې دقیقه پاتې دي، نو خدای چې دا خبرې سره روان غاړو او په مختصرو یعنی ځوابونه د امکان تر حد پورې لاندې وي. زه غواړم انصاری صاحب تاسو نه پوښتنه وکم چې لکه څنګه چې د خاغلی الکوزی خانجان الکوزی لقوله مو واوریدل او د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې هم راغلی دی، یو مسله چې د پاکستانی پلاوی د سفر پر مهال خبرې پیوښوي، هغه دا و چې دواړو لورو د ژمنه وکړه چې سیاست به له سوداګرۍ او ترانزیت نه بیلوي. آیا دا دواړه سره بیلیدای شي ستاسو له نظره؟
بله، که د دوالو هیوادونو چارواکي او مسولین په خود ارادیت او خود مختاری وغواړي، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، او دا عمیق اندر کې چې په سوداګرۍ او خو اقتصادي او کلتوري اړیکو کې د دوالو ملتونو ولسونو او دولتونو ګټې دي، باید همداسې وشي. خو متاسفانه از موږ یو طرف تر ډیره مسایلو ته د استخباراتي او نظامی اړخ ګوري، او کله چې مسایل حل ته ورسیږي بیا ستونزې پیښیږي. که موږ او تاسو د اپټا نه مخکې د اټا قرارداد د افغان ترانزیت ټریډ اګریمنت چې په 1950 کال کې لاسلیک شوی و، او دا هغه وخت و چې دلته کمونیستي رژیم و، هم تر دې فکر کوم چې وضعیت به ښه و، دغه ستونزې کله هم هغه وخت نه دي رامنځته شوي چې لارې دې تر ډیره بندې شي او یا دې زموږ سوداګرو ته زیان رسیدلی وي، حتی د افغانستان اموال به کراچۍ د لارې نورې دنیا ته رسېده. دغه چې به د پاکستان مالونه افغانستان ته راتله، د اپتا قرارداد چې په 2010 د اکتوبر کې ور باندې هوکړه وشوه، او په 14 فبروري 2011 کې عملی لارې چارې هوارې شوې. د دې فرق د هغې پخوانی قرارداد سره البته دا هم د همغې په اساس و، خو هلته یوازې موږ کراچۍ بندر ته تر ډیره لاسرسی درلود او هغوی منځنۍ اسیا ته. د دې قرارداد د لارې هوکړه په دې شوې وه چې نه یوازې د کراچۍ بندر بلکې نورو سمندري بندرونو ته، چې په هغې کې د ګوادر بندر هم راتلی شي، او تر څنګ یې ځمکنیو بندرونو ته چې د هندوستان سره د واده بندرو هغې ته لاسرسی، او زموږ د لاریو او مالونو تګ د هندوستان نه د مالونو راتګ، یعنی دو طرف دو اړخیزه، هم صادرات او هم واردات پکې ذکر شوی دی. او په مقابل کې پاکستان ته د منځنۍ آسیا ټولو هیوادونو ته، چې نه یوازې منځنۍ آسیا هیوادونه هلته پراته دي، بلکې لوی روسیا ده، د قفقاز هیوادونه دي، دغسې د یورویشا لوی بلاک دی چې د اروپا مختلفو هیوادو ته هم پاکستان کولی شي خپل مالونه وارد کړي. په سیمه کې لکه څنګه چې احمدی صاحب اشاره وکړه، پاکستان خاص خریدار نه لري، هندوستان خپل تولیدات او صادرات لري، پاکستان ته ډیر اړتیا نه لري، ایران ورته ډیر اړتیا نه لري. خو د دوی حتی یوازې دا و چې افغانستان کې جنگ جګړې روانې وي، او افغانستان یو پرانیسته مارکیټ وي، کندواله وي، دلته صنعت او تولید، دلته نور تشبثات یا د سقوط سره مخ شي یا د ستونزو سره مخ شي، تر څو هم افغانستان د پاکستان لپاره یو پرانیسته بازار وي، او هر څه چې رالیږي هغه دلته وپلورل شي. چې موږ او تاسو وینو د هغوی ټول تاریخ ډېر مواد چې اکثرو باندې لیکلي وي، اونلی فار اکسپورټ ټو افغانستان، یا یوازې د افغانستان لپاره د صادراتو د خاطره، دغه مالونه چې دلته راځي اکثره په پاکستان کې نه پلورل کېږي،
تاریخونه تیر وی نوی تاریخونه په وهلی وی کاغه درمل وی کاغه کی ټوکیو نور مواد وی او ترڅنګ د منځنۍ آسیا موضوع چې د پاکستان ته ډیره مهمه ده او باید په دې هڅه کې ووسی او زموږ لارې د کومې چې هندوستان ته تللی هغه باید زموږ د سوداګرو او اموالو په وړاندې پرانیستي وساتي.
مننه. دا چې سیاست او سوداګري او ترانزیت سره بیلیدای شي کنه وړاندې په خبرونه کې د دوه نورو میلمنو نظر هم پوښتم، خو دلته زمونږ همکارانو پر فیسبوک له یو شمیر اوریدونکو نه په همدې اړه پوښتنه کړې و. د ځینو اوریدونکو نظریات زه تاسو سره شریکوم چې ازادي راډیو ته په کومنټونو کې خپل نظر څرګند کړی. نبی یوسفی لیکلی و چې زما له نظره له سیاست څخه د سوداګرۍ بیلول ممکن کار دی، خو له پاکستان سره دا کار نه کیږي. پاکستان چې کله یې زړه شي نو دروازه بندوي او چې زړه یې وي نو پرانیسي. مهدی حسن لیکلی د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي ستونزې له دواړو خواو کلک هوټ ته اړتیا لري چې دواړه سوداګریزي موافقې ته په خپلواکۍ سره او له سیاسي اختلافونو جلا عمل وکړي. د اختلاف عوامل او د سوداګرۍ پر وړاندې خنډونه کولای شي چې د سرحدي لانجو، د ګونوکي برخې د نیمګړتیاو، د سیاسي او امنیتي اختلافونو او د سوداګریزو موافقو په تفسیر کې د توپیرونو په ګډون بیلابیل مسایل وي. خیر محمد محمدی لیکلی د سیاست او سوداګرۍ د بیلولو ښېګڼه داده چې د مالی زیانونو کچه راټیټوي. د دواړو هیوادونو سوداګر کولای شي په آرام فکر سره کار وکړي. خدای وایي چې پاکستان په سوداګرۍ کې تل سیاسي بحثونو څخه کار اخلي او څو ځلې افغان سوداګرو مالونه په تیره میوې او ترکاری چې د هوا د بدلون پر وړاندې لږ مقاومت لري د تورخم او نورو ترانزیتي لارو د بندېدو له کبله د افغان سوداګرو دغه محصولات خراب شوي او افغان سوداګرو ته لوی زیانونه اړولي دي. عبدل مجید شیرزاد لیکلی د افغانستان اوسنی حکومت چې اکثرا طالبان او ملایان پکې دي له بده مرغه بهرنی سیاست نه لري او د سوداګرۍ په برخه کې هم تجربه کار کسان نه لري. او الحاج سید نادرشاه لیکي چې سوداګري او ترانزیت د پاکستان لخوا پر افغانستان د فشار یو وسیله ده. دا سمو چې واوریدل دا د هغو اوریدونکو نظریات دي چې پر فیسبوک باندې ازادي راډیو ته د خپل نظر په توګه لیکلي وو. دا د دوی نظر دی، د ازادي راډیو د نظر څرګندونه نه کوي. راځو بیا هم په همدې بحث کې پاتې کیږو. مومن صاحب، له تاسو نه غواړم وپوښتم خپل نظر له اوریدونکو سره شریک کړئ چې د سیاست او سوداګرۍ او ترانزیت بیلول څومره ممکن دي د دواړو هیوادونو ترمنځ.
د دوستان نظر سره په احترام سره څه فکر کوم چې دا یو دوست چې پر فیسبوک باندې ویلی و چې کلک هوټ کچری کلک هوټ اړتیا ولرو، دا کېدلی سي. تاسو ګوري د چین او د هند په مابینځ کې څه مشکلات شته، سیاسي مشکلات شته، ولې تجارت یې ډېر فوق العاده روان دی، ډېر غټ تجارت سره لري او کېږي. دا کېدلی سي که دواړه مملکتونه لکه دوست پر فیسبوک دکړي کلک هوټ ولرو او هغه تعهد کو پر هغه تعهد ودرې. زه فکر کوم دا امکان لري. یو شی چې تاسو توایم چې د ازبکستان یا د منځنۍ آسیا څخه چې یو کنټینر تقریبا د اوبو د لارې څخه یا غیر د افغان د بجې لارې څخه چې بنګلاديش ته رسیږي، پر دې کنټینر باندې تقریبا 2.5 میاشتې لګیږي. که چیرې دا د افغانستان لارې استعمال کړي او د پاکستان لارې څخه بیا تیر شي، تقریبا پر دې باندې یو هفته لګیږي هندوستان ته. یعنی دا د افغانستان لار هم د مرکزي د جنوبي آسیا او مرکزي آسیا په منځ کې ډېر یو مهمه ترانزیتي او مهمه لار ده. یعنی ضرورت دی د جلارې. ولې دا لار در دا اوسه پریم هغه خپل پخوالی ته چې موږ ورته ګورو، هغه پخوالی ته باید ډیر ژر ورسیږي. اوس تقریبا دا لار یو امن ترانزیت لار ده. پخوا په افغانستان کې مشکلات په هر ځای کې ملکل توایبي وه او مشکلات چې ولی اوس دې لارې ته هیڅ مشکل نسته. دا چې تقریبا ازبکستان تقریبا پنبه صادرات لري، ټول مرکزی آسیا ډیر غټ صادرات لري چې هغه د پاکستان سره لري، پر نور لارې کې سمندر لري. وږي لاندترین لار چې دا هغه د افغانستان د لارې څخه که ترکمنستان دی، که ازبکستان دی، که تاجکستان دی، که قزاقستان دی، دا کولای شي چې د افغانستان د لارې څخه دی کولای شي خپل هغه ترانزیت استعمال کی ولی کوشش پدې کې چې غواړي چې د دواړو مملکتو اقتصاد پر مخ ورځي کډوارو چې په دوه مملکتو په مابینس کې شي اقتصادي اړیکې نورې ګډې پروژې غټې پروژې سره وکړو نو دې ته کچ د یو بل اقتصادي ګټو ته باید پام وکړو او د یو بل تجارانو ته یا سرمایه گزارانو ته پرې نور چې هغه توانې سي لکه اوس چې تکر کتیر شور مې چې توانې سولو کچیرې دغه موضوع ته زه فکر کوم چې فکر وسی نو کېدلی سي چې سیاست او تجارت هم سره جلا سي یا لکه بعض دوستانو چې پوښتنه وکړه د میوو پر موسم باندې همیشه زموږ یا پر میوو باندې ټکسونه لوړیږي او یا د مشکلاتو د بندیش تر ماتې چې کده وشانو ته انشاءالله توجه وسی زه فکر کوم چې کېدلی سي د یو ښه تجارتي ملکو پس پس زموږ د خصوصي سکتور هویت کې هیڅ مشکل نشته
مانه
یعنی دی وی چې مشکل نشته به عزت وسی
احمد صاحب ستاسو نظر د سیاست او ترانزیت او سوداګرۍ د بیلولو په باب
او صحیح توګه الله تعالی ته د انسانانو لپاره د دنیا پیدا کړي نو هغه کې د الله تعالی دا اصول دي چې هیڅ وخت د هیچا خیر د بل چا په شر نه ده او د هیچا شر د بل چا په خیر نه ده همدا خبره مهم ده چې د پاکستان حکومت او فوج هم ووري چې د افغانستان ګټې یا د افغانستان اقتصادي وده هیڅ وخت د پاکستان په تاوان نه ده او همدارس زموږ چارواکي او موږ هم د فکرونو کوچې د پاکستان اقتصادي وده به زموږ په تاوان وي لکه چې الله تعالی د خیر او شر په دیدی جدا ساتلی جدا سره جدا خلق کړی دي نو اوس چې تجارت کې د ټولو انسانانو ضرورتونه پوره کیږي او د دوی احتیاجونه پوره کیږي نو حتمی د اندازه چې باید سیاست څخه جدا شي او تجارت او اقتصاد له سیاست سره جدا شي او نور د سیاسي افزارو په توګه استعمال نشي کله هم چې اقتصاد د سیاسي افزارو په صفت استعمالیږي هغه خلک کړیږي خلکو ته مشکلات پیدا کیږي ستونزې پیدا کیږي اقتصاد خرابیږي جی ډی پی را کمیږي نه همدار از قوت خرید خلکو کمیږي د داخلي تولیدات کمیږي دا ټول په خنیت پورې تړلای او خنیت هغه وخت راځي چې سړی صرف د دې لپاره فکر وکړي چې زما ګټه به ټول خلکو ته ورسیږي او ټول انسانان د دې شي مستحق شي او هیڅ وخت انسانان د دې احتیاج نه وي او د ستونزو سره مخامخ نه وي دا ټول په خنیت پورې تړلای دا او دا چې دیو بل ومنو او یو بل سره همکاري وکړو او دا ونه وای چې را ک پاکستان مخ کې خراب خراب موږ مخ کې پاکستان به خراب
ډیر زیات مننه انصاری صاحب پاکستان فدرال نظام لري او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالت لاره له افغانستان سره د ترانزیت لاره په دې دوه ایالتونو باندې دي د دې دوه ایالتونو چارواکي سیمایز چارواکي څومره د افغانستان سره د ترانزیت او سوداګرۍ په مسله کې د دوی رایا مهمه ده د فدرال یا د دولت د مرکزی دولت لپاره او څومره دوی په دې مسله کې ګټه لري توان لري او نظر څومره ورېدل کیږي البته
بلې تاسو ډېرې مهمې مسلې ته اشاره وکړه خو ستونزه پاکستان کې دا ده چې حکومت فدرال هم دی نه مرکزی حکومت او نه هم ایالتي څلور حکومتونه خود مختار دي بلکې لکه مخکې چې ما اشاره وکړه د پوز او استخباراتو تر کامل تور او مرموز تسلط لاندې دي او ټول مسائل د هغوی لخوا رهبري او دکته کیږي موږ په دې پوهیږو چې نه یوازې دغه دوه ایالتونه بلکې سند او پنجاب چې د پاکستان صنعتي او تولیدي ایالتونه دي د کرنې او مالدارۍ له نظره هغه ایالتونه دي د پاکستان چې ډیر محصولات لري او هغوی پراخ مارکیټ ته اړتیا لري چې مارکیټ یې په اوس شرایطو کې یوازې افغانستان او د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا ځینې څه چې ډېر هیوادونه دي هغوی هم له دې لارې متضرره کیږي او د پښتنو او بلوڅو سیمې چې دي بلوچستان او پښتونخوا دوی په دواړو الخونو کې متضرره وي هغه کارګر چې سرحد په سیمو کې کار کوي هغه تم ضرر رسیږي او سوداګری او نور لارو هم ستونزې ګوري.
ډیره مننه. یو ورستای سوال ښاغلی مومن نزل مولدې سره بیا خبرونه رانغاړو. له هند سره د افغانستان تجارتي لار هم د پاکستان په لاس کې ده ښاغلی مومن، او په دې کې هم ډېرې ستونزې شته. دغه ستونزې په ډېر اختصار سره له یوې دقیقې نه په کم وخت کې راته وایست.
د دې شک مته چې موږ صادرات لرو له هند په تیر دوه کلو کې هغه څه موږ سره وکړه چې باید نیوي کړی. موږ د ټولو افغانانو خصوصا د خصوصي سکتور ټولو ویزې په جیبو کې ختم کړلې، او نه پېژنم چې ولې تر دا اوسه پر افغانانو ته ویزې نه ورکوي. د ویزې مشکل سره لرو ولې بیا هم تیر کال موږ پر دې باندې چې د سوداګریزي برېښنا لارې څخه او هغه تعلقات چې په خوا و موږ شپ صادرات لرو ولې همیشه زه فکر کوم تیر کال موږ ته په واګې
په باندې وخت په ختمېدو د قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو مرستیال محمد یونس مومند، د اقتصادي چارو شنونکی د امریکا د کالیفورنیا ایالت پوهنتون استاد عالم خان احمدزی، او د افغانستان